دا مشال راډیو دو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته خراغلاست وایم. په خبرونه کې د ځنو رپورټونو ترڅنګ ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه لتاسي اورو او سندره هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار مشر عمر خالد خراسانی چې د سه شنبه په ډرون برید کې ژوبل شوی و مړ شوی دی. د امریکا د استخباراتي ادارې مشر ویلي هیواد هر هغه څه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. او روسي ولسمشر پر امریکا له یوه مهم امنیتي تړونه د وتلو تور پورې کولو سره د وسلو د نوي ځغل ګواښ کړی. د سه شنبه یا نهې پر ورځ له کورمې سره نږدې په امریکایي ډرون بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار مشر عمر خالد خراسانی وژل شوی دی. د جماعت الاحرار ویاند اسد منصور تیر مازیګر په ټلیفون رویټرز خبري ایجنس ته ویلي خراسانی په وروستیو ډرون بریدونو کې ژوبل شوی و چې د پنج شنبه یا زیارت پر ورځ مړ شو. رپورټونه وایي د بې پیلوټ الوتکو په هغو حملو کې د جماعت الاحرار یو شمېر نور لوړپوړي قمندانان هم وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت د دې خبرونو په اړه لاسنه ویلي. د خراسانی په اړه ویل کیږي چې د 2014 زیږیز کال په ډیسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د هغه برید پلان جوړ کړی و چې پکې 140 کسان ووژل شول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې CIA مشر ویلي هیواد یې له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو تر دې مخکې پاکستان باید دې ډلې ته پر خپله خاوره ځای ورنه کړي. مایک پامپیو تیر مازیګر په واشنگټن کې د جمهوري هیوادونو د دفاع یوې څېړنیزې ادارې ته په وینا کې وویل د سولې خبرې تر هغو نتیجه نه ورکوي چې طالبان د قبایلي سیمو له لارې پاکستان ته تګ راتګ کوي او هلته پټن ځایونه لري. د ویل باوري کوي چې وسلوال هلته پټن ځایونه ونه لري. دا وایي تاریخ ښیي چې له پاکستانه ډېره کمه توقع کېدی شي چې هغه هیواد به د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې له امریکا سره همکارۍ ته لیوالتیا وښیي. زموږ استخبارات هم دا راښیي چې موږ باید له پاکستان سره جدي خبرې وکړو. د وسلوالو آزادانه تګ راتګ او په پاکستان کې پټن ځایونه لرل په افغانستان کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو اهدافو مخې ته خنډ دي چې هغه یې ترلاسه کول غواړي. نو زموږ دنده دا ده چې دا پټن ځایونه ختم کړو. پامپیو په وروستیو کې له وسلوالو څخه د امریکایي کاناډایي کورنۍ د خلاصولو په برخه کې د پاکستان ستاینه وکړه، خو زیاته کړه چې هغه کورنۍ 15 کاله په پاکستان کې وه. امریکایي چارواکي له اوږدې مودې راهیسې په پاکستان نیوکې کوي چې افغان طالبانو او حقانی شبکې ته یې پټن ځایونه ورکړي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په پیښور کې د میټرو بس سرویس د پروژې پرانیسته کړې. د ترانسپورت صوبایي وزیر شاه محمد وزیر تیر مازیګر په د پرانیستې تر مراسمو وروسته مشال راډیو ته ویل د آسیایي پرمختیایي بانک په مرسته د دې بس پروژه به په شپږو میاشتو کې بشپړه شي. دو ویل خلک به هر ورځ د شاوخوا 300 بسونو په وسیله له څمکنیو څخه تر حیات آباد سفر وکړی شي. کله چې د پرانیستې مراسم روان ول نو د پېښور ترانسپورټرانو احتجاج وکړ او وویل چې د بس سرویس پیل به زرګونه ځایي ترانسپورټران بېروزګاره کړي. خو اعلی وزیر پرویز خټک وایي ترانسپورټرانو ته به د روزګار متبادلې لارې ولټوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په هوایي بریدونو کې تر درنې مرګ ژوبلې وروسته د جګړې ټکټیک بدل کړی دی او اوس ځانمرګي بریدونه کوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل بیګا مشال راډیو ته ویل وسلوال طالبان اوس له افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري.
طالبان د افغانستان د خلکو دښمنان دي او هغوی تر دې وړاندې هم د افغانانو پر ضد باندې تروریستي بریدونه کړي، ولې د هغوی په جنګي ستراتیژي کې او تاکتیک کې تغییر راغلی دی. په دې معنی چې دوی نور مخامخ د افغان ځواکونو سره په جګړه کې تلفات زیات ترلودل، ډېر تمرکز پر ځانمرګو بریدونو او پر موټر بم بریدونو باندې دی.
روانه ونې وسلوالو طالبانو په پکتیا، غزنی او کندهار کې پر امنیتي ځواکونو ځانمرګي او ډله ییز بریدونه وکړل چې پکې له 130 څخه زیات سرتیري وژل شوي او شاوخوا 250 ژوبل دي. د حملې پر داسې وخت شوي دي چې روانه ونې په مسقط کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وشوي. د غزنی چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو لوري د اندړو ولسوالۍ د نیولو هڅه شنډه کړې ده. د والی ویان محمد عارف نوري بیگا مشال راډیو ته ویل طالبانو له څو ولایتونو څخه خپل وسلوال اندړو ته ورټول کړي ول او وسلې وروړې وې چې ولسوالۍ ونیسي، خو افغان ځواکونه یې پر ضد وجنګېدل. د ویلو ولسوالۍ د حکومتي ځواکونو تر واک لاندې ده. تر دې مخکې د اندړو ولسوال محمد قاسم د سیوال ویلي ول چې په ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده. د سه شنبې یا نهې پر ورځ وسلوالو طالبانو په همدې ولسوالۍ کې له دیرشو څخه زیات امنیتي سرتېري ووژل. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د وسلو د نوي ځغل د امکان ګواښ کړی دی چې او پر واشنگټن یې تور پورې کړی دی چې د سړې جګړې له یو مهم تړونه وتل غواړي. پوتین د بهرنیو چارو د تګلارې د روسي او نړیوالو پوهانو یوې غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې که امریکایي چارواکي پر روسي او رسنیو فشار راوړي نو دی به پر امریکایي هغو محدودیتونه ولګوي. د ویل که امریکا د درمیاني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو له موافقې وځي نو مسکو به سمدستي او د برابر تناسب غبرګون وښي. په 2014 زیږیز کال کې چې واشنگټن پر مسکو د دې موافقې د سرغړونې تور پورې کړ نو له هغه وخت راهیسې دا موضوع کړکېچنه شوې. مسکو دا تور رد کړی او ورته تور یې پر واشنگټن پورې کړی. پوتین په خبرو کې په روسیې کې د امریکایي رسنیو د کار موضوع هم یاد کړه. د روسیې په دولتي پیسو د چلیدونکو رسنیو لکه راشا ټوډې ټلویژن او سپوتنیک خبری اژانس ویلي د دوی ادارو امریکایي څانګو ته د بهرنیو ایجنټانو د رجستریشن له قانون سره سم د نوملیکنې امر شوی دی. پوتین اشاره ورکړه چې د سی این این امریکا غږ او د آزاد اروپا د راډیو په ګډون په روسیې کې فعال امریکایي رسنۍ له ځوابي غبرګون سره مخامخېدای شي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګیاس موږک په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوري. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار مشر عمر خالد خراسانی وژل شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي هند پر پاکستان نظر وساتي خو اسلام آباد وایي مثبت او بیانونو ته توجه ورکوي. په کوټه کې پلټون کو د چهار شنبې د ورځې د هغه برید لځای شواهد وړي چې پکې اته کسان وژل شوی ول. د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکي وایي د غوښتنو تر پوره کېدو احتجاج ته دوام ورکوي.
کوم سټوډنټس دی ایکس پل کړي دي پابوندې 50-50-60-60 فاینونه لګولي دي.
ورسره به تاسو د خپلو سیمو خبرونه راکړي. موږ به سندریم در خبرې کړو او ځنې دلچسپ خبرونه به هم درته وړاندې کړو. له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو د سه شنبه پر ورځ چې لوکور می سره نږدې د امریکایي بی پیلوټه الوتکو بریدونه شوي ول نو په هغې کې د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار مشر عمر خالد خراسانی ژوبل شوی و. د ده په اړه اوس ویل کېږي چې دی وژل شوی دی. رابعه اکرم خان له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرښه ده، تفصیل راته راکوي. رابعې، تفصیل راته د دې خبر راکړي.
پامیر دنه هی پاور اف لکور می ایجنسی سن نزی پا یو امریکایی ڈرون بریدونه کی دته هی کې طالبان پاکستان جماعت الاحرار چې کوم مشر عمر خالد خراسانی هغه وژل شوی دی. د جماعت الاحرار ویان اسد منصور تیر مازیګر په ټلیفون رائټرز خبری ایجنس ویلی چې خراسانی په دې ورستو ډرون بریدونه کې شو بل شو چې د پنځشنبه یا زیارت په ورځ مړ شوی دی. بلخوا پامیر رپورټونه دا وایي چې بے پیلوټ الوتکو په هغه حملو کې د جماعت الاحرار یو شمیر نور لوړپوړي قومندانان هم وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت لا په دې حق لسه نه دی ویلي. د خراسانی په اړه ویلي کیږي چې 2014 کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول چې کوم 2014 بخنه واړم نو هغه ویده پلان کړی و. د دې نه علاوه تیر کال د پنجاب صوبې په سرخان لاهور ګلشن اقبال پارک کې په یو چاودنه کې 70 کسان وژل شوي وو او چې پکې یو کم دیرش ماشومان هم وو. د دغې برید پړه جماعت الاحرار منلی والا دی وران دی د خالد خراسانی د وجلو اطلاعات پامیر مخ ته راغلی او خو دې تر د جماعت احرار خبره چې د دې وجنې پخلی کړې دي د دې په حق له ویل کیږي چې د محمد ایجنسی وو او خبريال وو راپورونه وو دا وایي چې جماعت الاحرار یو سینیئر کمانډر هغه اسد افریدی چې وی هغه د تنظیم مشر ټاکل شوی دی سخت کال د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل هم په جماعت الاحرار د بندیزونو اعلان کړی وو
سم د ډېر زیاته مننه رابعه اکرم خان را سره الله اسلام آباد د ټلیفون په کرښه وو دوی ویل چې د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ویان د صد منصور د دې خبر پخلی کړی دی چې عمر خالد خراسانی چې د نهې پر ورځ د امریکا په ډرون بریدونو کې ژوبل شوی او تیره ورځ مړ شوی دی
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری ګړه
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
اوریدونکو د اکتوبر پر 14مه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له وسلوالو څخه د یوې امریکایي کاناډایي کورنۍ د خوشی کولو لپاره د پاکستان ستاینه وکړه خو د شروع پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل اسلام آباد باید د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې نوره همکاري وکړي په عین وخت کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی ویلي واشنگټن پر پاکستان د نظر ساتلو لپاره هند ته اړتیا لري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی غواړي مثبتو خواو ته زیاته توجه ورکړي بشیر ګواخ معلومات راکوي
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا په ملګرو ملتونو کې د امریکایي سفیر نیکی هیلی د روسي بیان په اړه ویلي دوی غواړي واشنگټن سره خو اړیکو لپاره د منفي پر ځای مثبتو بیانونو ته ډیر پام وکړي نفیس زکریا د اکتوبر په 19مه په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل
واشنگٹن ترمن داڑی کو خکی دو خواہ تھا تگ لپارا جنی کارونا شوی دی مغواڑو مثبت خواہ تڑیر پامو سات لدی وجی مخبل منزی پوہاوے او دراتون کی لپارا دا ہمکاری ہی لیڈی ری شوی دی مغ دا امریکائی ولس مشر ڈونالڈ ٹرمپ دا اکتوبر پسوار لسم انیتا ورکڑے ہاگا بیان ہم ستایو چی ویلیو امریکا دا پاکستان سرا دا بہتر اڑی کو پیل کڑے دے
د مطبوعاتو تر مخه د ملګرو ملتونو لپاره د امریکایي استازي نیکی هیلی د اکتوبر په 14 تاریخ واشنگټن کې د امریکا هند دوستۍ کونسل په یو غونډه کې ویل چې د افغانستان ثبات او پر پاکستان د نظر ساتلو لپاره د هند مرستو ته ضرورت لري د سیاسي چارو پوها سوهاسینی هدار وایي د نیکی هیلی خبرې نوی نه دی او غنو امریکایي چارواکو دا په بیا بیا په بل شکل کړي چې مقصد یې په سیمه کې امنیت برابرول دی
د دې خبرو درې مطلب دي یو دا چې هند باید د افغانستان په بیارغونه کې خپل اوسنی کردار نور هم پراخ کړي دوهم دا چې هند دې د ترهګرۍ سره په مبارزه کې مرسته وکړي او دریم دا چې هند او پاکستان باید د خپلو اختلافي مسایلو په اړه سره کښینی او خبرې وکړي
د اگست په 18 تاریخ امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژي د اعلان په محل پر پاکستان نیوکی کړی چې ترګرو ته پناه ورکوي او ویلي وو چې هند په افغانستان کې د آرامۍ لپاره د امریکای سره همکاري کولای شي خو پاکستان په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د هند سیاسي کردار نشي زغملی په نوی دلی کې د ان ډی ټی وی د بهرنیو چارو ایډیټر کدام بینی شرما وایي د هلی خبرې سم نه دی او په افغانستان کې د امنیت لپاره باید شریکې لارې ولټول شي
د هند په شان یو هیواد څنګه پر یو ملک نظر ساتلی سي نیکی هلی خپل خبره په سمه طریقه نه ده کړې غلط الفاظ یې انتخاب کړي دي هند یو آزاد هیواد دی پاکستان د امریکا سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې اتحادی دی نو آیا داسې نسی کېدلی چې امریکا د پارونکو بیانونو له ورکولو بغیر نیغ په نیغه پاکستان سره خبرې وکړي
افغان او امریکایي چارواکي دریز لري چې پاکستان کولای شي طالبان مذاکرات ته راولي او هند بیا په افغانستان کې د پرمختیایي پروژو په پراخولو سره خپل ونډه لا نوره زیاتولی شي د بهرنیو چارو پو او د پاکستان پخوانی ډیپلومات شمشاد احمد وایي د نورو هیوادونو ښکېلولو پر ځای باید د ثبات لپاره د چین امریکا پاکستان او افغانستان د څلور اړخیزو غونډو څخه ګټه پورته شي
دا څلور اړخیزی غونډه له نږدې دوه کلونو راهیسې روانې دي. دا شی دی. بل خبر دا ده چې د افغانستان د مسلې حل باید په خپله د افغانانو په ملکیت او مشرۍ راووزي.
که څه هم هند تر اوسه د افغانستان سره خپله همکاري تر اقتصادي مرستو ساتلې او د څو هلیکاپټرو له ورکولو بغیر یې کابل سره نورې لویې نظامي مرستې نه دي کړي، خو پاکستاني چارواکي پر افغانانو له پراخېدونکې اغیزه په اندېښنه کې دي. افغان چارواکي بیا وایي د افغانستان خاوره به د هیچا خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي او د یو خپلواکه هیواد په توګه د هر ملک سره د اړیکو ساتلو حق لري.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
په کوټه کې د چهارشنبه یا شروع پر سهار په شوي بم برید کې د وژل شوی شمیر اتو ته رسیدلی دی. هلته تېره ورځ یو پلټون کې ډلې په نیو سریاب سیمه کې د پیښې د ځای معاینه کړې او شواهد ټول کړي. پولیس وایي په ځینو سیمو کې یې د مشکوکو وسلوالو د لټون عملیات هم پیل کړي. د پولیسو پر موټر په شوي برید کې له شلو زیات کسان ژوبل شوي هم ول. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمواري منلې وه. ایوب ترین تفصیل راکوي.
د ساینسي کارپوهانو د غدرې کسیزې پلاوی د پیش پر ځای د هغه تباسي ویلاری او د هغه سره د نښتې موټر جاج اخیستی چې له امله چاودنه رامنځته کړې وه او په نتیجه کې یو لاروی او په لارې کې سپاره وو پولیس والا وژل شوي او څلورویشت نور ټپیان شوي وو. د فرانسیک ټیم و کوټې ته د راتلو پر مهال د پیش د ځای شاوخوا سیمه د هر ډول ټرافیک او د خلکو د تګ راتګ په مخ تړل شوې وه. بلې خواته د کوټې د پولیسو مشر او عبدالرزاق چیمان خبریالانو سره په خبرو ویلی چې دوی نه یوازې د چاودنې په اړه د نیو سریاب په پولیس تھانه کې د ناڅرګندو کسانو په ضد FIR یا رپورټ لاسلیک کړی دی، بلکې د صوبایي حکومت څخه د پیش د پلټنې لپاره د GIT د جوړولو غوښتنه هم کړې ده. هلته د پیش وروسته پولیسو او سرحدي عسکرو د مشرقي بای پاس په سیمه کې د مشکوک کسانو په ضد عملیات پیل کړي دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان ایالت کې په روان کال کې تر اوسه څلور ځانمرګي بریدونه شوي دي، په کوم کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او د سلو څخه زیات نور ټپیان شوي دي. لومړی ځانمرګي برید د جون په 23مه نېټه په کوټه کې د بلوچستان د پولیسو د مشر د دفتر و ودانۍ ته مخامخ وسو، په کوم کې چې لږ تر لږه 14 کسان مړه او 23 نور ټپیان شوي وو. دویمه پیښه د جولای په 10مه نېټه د افغانستان و پولې ته څیرمه په چمن ښار کې رامنځته شوه. په هغه پیښه کې SSP ساجد محمد او د هغه ډرایور وژل شوي وو. دغه ډول د رواني میاشتې په لومړنۍ اونۍ کې د جلمکسی د فتح پور په درگاه کې ځانمرګي برید شوی وو او په نتیجه کې 25 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی او وروستی ځانمرګي برید د نیو سریا په سیمه کې وسو، په کوم کې چې د مړو شمېره اوس واتو ته رسېدلې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د زده کوونکو احتجاج دوام لري چې له کبله یې د زده کړو بهیر درېدلی دی. زده کوونکو تېره ورځ مشال راډیو ته ویل د پوهنتون انتظامیې د دوی ځینې ملګري ایستلي او د دوی فیسونه یې هم زیات کړي دي. د قومي اسمبلۍ د اعلی تعلیم کمیټې د پوهنتون مشر ته د دې مسئلې د هواري ویلي دي. سراج ظهیر له اسلام آباد.
له مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد پوهنتون زده کوونکي سفیان شمس وزیر وویل چې د پوهنتون وایس چانسلر د یوې جګړې په تور کې د دوی 200 ملګري له پوهنتون ایستلي چې پکې په ځینې پارزي توګه بندیز او په دوی 25,000 روپۍ جرمانې لګول شوي او دغه رنګ ځینې بیخي له پوهنتون خارج کړی شوي. نوموړي زیاته کړه،
ټوټل چې څومره سټوډنټس دي دا په سټرایک راوتي دي، زموږ 13 ډیمانډ دي. زموږ مین ډیمانډ فیس ته په 2015 کې وایس چانسلر دا کړه ده د سټوډنټ سره چې سلور کاله به فیس نه زیاتیږي، نو دا ورته په خالي 40% زیات کو فیس او 17 کې وایس چانسلر 10% نور زیات کو فیس. سټلن دی پورا بس استعداد کم دی، یونیورسيټي تعداد 9500 تور سه دو، د بس استعداد 30 دی. تقریبا چکم سټوډنټس دی ایکس پل کړي دی، پابوندې 50-50-60-60,000 فاینونه لګولې دي. دا مونږ ته پته ده چې چکلا شاګردنه جګړه وشي ظاهري خبره ده ته پنشمنت ورکول پکار دي، خو دومره نه چتا ایکس پل کې ظاهري خبره ده چې دلته جګړه ته نه دی راغلې، اس پړای ته راغلې. راغله د سبق تر راغله
یو بل زده کوونکی ابراهیم سید مشال ریډیو ته ویل چې دوی غریبان دي او دومره فیسونه نشور کولې ځکه چې د پاکستان د نور په هنتونو په پرتله کې د اعظم په هنتون کې زیات فیسونه اغستل کیږي نو ځکه دوی په احتجاج لاس پوری کړي
یونیورسيټي د خپل رائټس لپاره بند کړي دلته فیسونه د پبلک سېکټر یونیورسيټي دا او په دې کې فیس یو لاک روپۍ ده ټیک ته نو موږ عام میډل کلاس خلک موږ دا نه یو افورد کول سټوډنټان او دا قوم باندې پوره تعلیمي کم سرگرمیان دي په موږ باندې لاري بندي کی ته موږ ناسو ټیک ته د خپل حق لپاره 15 پاړس ورته وشو موږ ناسو په دقه روډون ناسو دلته خرو قوم باندې تیری کی نو ویسی تا او څوکم ایڈمنستریشن تا هغه ته پکار دي چې موږ دا مسله حل کړي
بل په لو د چرشنبه په ورځ د وفاقي تعلیم لپاره د قومي اسمبلی د قائم کمیټې غونډه شوه چې پکې یې د قائد اعظم پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر جاوید اشرف ته د مسلې د حل ویلي مشال ریډیو چې د یاد کمیټې او د قومي اسمبلی غړي ډاکټر عمران خټک نو پوښتل نو هغه وی
موږ ورته وی چې کوم د سټوډنټ جنون ډیماند دي تاسو سره خپل فیکلټی دا چانسلر چې څه ایشو دي موږ ډیسکس کړو موږ ورته چې کوم جنون ډیماند دي بالکل هغه تاسو باندې فیسونو کې تاسو اضافه کوي هغه ته هغه جنون ډیماند دي چې دا کم شي او چې کوم جنون ډیماند نه دي کوم چې قانون مطابق نه دي نو هغه باندې کینې هغه سره دغه کوي چې څوک پکې شرارتيان دي هغه خلاف اکشن والی مطلب یو ډیسپلن پکار دی یونیورسيټو کې
د زده کوونکو نه د چې قائد اعظم په هنتون کال 2015 سم نه تر دې د ما سلويخ پیسه د فیس سیوا کړي او اوس نور سیوا کول غواړي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د څېړونکي نادیه نویوالا لیکنه خپره کړې چې پکې په پاکستان کې د تعلیم پر ټیټ معیار انتقاد شوی دی نوموړي لیکي چې په هغه هیواد کې د تعلیم بودیجه زیاته شوې خو معیار یې دومره ټیټ دی چې تر پنځم ټولګي پورې زده کوونکي یوازې تر یوه حده لیک لوست کوي او تعلیمي بنیاد یې کمزوری وي څېړونکي نادیا نویوالا لیکي په ایبټآباد کې یو ښوونځي ته ورغلله او هلته یې د دریم ټولګي له زده کوونکو پوښتنه وکړه چې لفظ پاکستان دی ولیکي له دې سره ماشومان ورته حیران ولیدل او یو ماشوم هم دا کار ونه کړی شو په هغه ښوونځي کې یوازې دوه ماشومان تر پنځم ټولګي یا کلاس رسیدلی دي او هغوی یوازې تر یوه حده لیک لوست کولی شي نوموړي لیکي د پاکستان د ښوونځیو د دریم ټولګي شاوخوا نیمایي زده کوونکي په اردو یا نورو ژبو کې یوه جمله لوستی شي او یوازې 11% یې په انګریزۍ کې لیکلی شي د سرکاري ښوونځیو ماشومان وایي استادان ورباندې خونې پاکوي ډوډۍ په پخوي او ورته وایي چې پښې دې ورته چاپی کړي په هغه ښوونځیو کې استادان ماشومانو ته سختې جسماني سزاګانې ورکوي نادیا نویوالا لیکي له 2010 زیږیز کال راهیسې د پاکستان حکومت د هغه هیواد تعلیمي بودیجه دوه چنده زیاته کړې او تقریبا یې له دفاعي بجټ سره برابره کړې ده خو تعلیمي معیار لا هم ټیټ دی نوموړی وایي د بجټ د زیاتولو باوجود له 30% استادان ښوونځیو ته نه ځي او له 2010 زیږیز کال راهیسې اوس هم هر کال په سکولونو کې یوازې 50% نوي شاګردان داخليږي د دې پاند تعلیمي بجټ زیاتول د دې ستونزې حل نه دی د دې په خبره اصلي ستونزه دا ده چې ماشومان ته تعلیم په هغه ژبو ورکول کیږي چې هغوی ورباندې نه پوهیږي میندې او پلرونه غواړي چې بچي انګریزي زده کړي خو په ډیری شخصي سکولونو کې زیاتره استادان خپل په دې ژبه نه پوهیږي همدا لامل دی چې کله دا ماشومان تر پوهنتون رسي او هلته چې ګوري چې تعلیم په انګریزي دی نو نقل ته مجبوریږي څېړونکي نادیا نویوالا زیاتوي پاکستاني ښوونځیو ته پکار دي چې ماشومان ته انګریزي د دویمې ژبې په توګه وښي او ټول تعلیم په هغه ژبه ورباندې وکړي چې هغوی په پوهیږي حکومت هم باید ښوونځیو ته د نویو ماشومانو د داخلو په پیمانه د تعلیمي پرمختګ جاج وانخلي بلکې وګوري چې څومره ماشومانو لیک لوست زده کړی
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو له دې رپورت سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی تاسو کولی شئ چې را سره د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ په ټلیفون او په سکایپ هم را سره رابطه کولی شئ د ټلیفون دوه ډوله شمیرې لرو یوه ای دا ده چې که په پاکستان کې اوسئ او په خپل کور کې لینډ لاین ټلیفون لرئ نو په وړیا ډول راته ټلیفون کولی شئ ورسره څلور نورې شمیرې هم دي او په سکایپ هم را سره رابطه کولای شي د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندۍ پروګرامونو کې برخه واخلئ
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړی نو شمیرې له ځان سره ولیکئ
0800022033
او که انټرنیټ لرې نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
مشال رادیو ته غوږ یاست او زه ګورم چې پر فیسبوک ما ته چا خبرونه لیکلي دي که نه دي لیکلي. د ډیرو کسانو دلته سلامونه را لیږلي دي. ستاسو له سلامونو ډیره زیاته مننه که خبر در سره یې تازه خبر او مهم خبر نو هغه راسره ولیکئ او خو په پوره تفصیل راته لیکئ چې زه یې له تاسو ټولو سره شریک کړم. سلیمان خیل لیکي، سوپر سلیمان خیل، چې په جنوبي وزیرستان زرملین او ګلکچ تحصیل توی خوله سکولونو کې استادانو به ډیوټۍ نه کولې، اوس سیکیورټي فورسز د سکولونو استادانو ته د ډیوټۍ کولو امر ورکړی دی. هر استاد چې د ښوونځي ته نه ورځي له هغه څخه به پوځ تنخواه اخلي. نو اوس د دې له کبله ټول استادان چې دي هغه حاضر شوي دي. او زاهد زدران کرمیوال لیکي د خیبر پختونخوا څخه، وایي د کرم ایجنسۍ شلوزان تنګي خلک دی بیرته ولیږل شي ځکه چې موږ له ستونزو سره مخامخ یو او ستونزې او سرکار پروګرام راته جوړ کړی. طاهر شاه لیکي چې په ملاګوري کې د جندي بابا نه تر شیر برج پورې سړکونه ډېر زیات خراب دي چې خلک غټې ستونزې لري. البته دا ستونزې دي. خبرونه را سره شریک کړي. ما خیال کې ما سره یو کس ته ټلیفون په کرښه و خو ټلیفون یې قطع شو. د الماس خان خلیل په غږ دا سندره واوره.
نشی نشایم دی روزگار تلگ شانتی میرا ہو پی میرا مبی گدا ہما تلگ شانتی شمع دیار تلے کی شانتی میں دا
رنجی بدنام شمع
دیار تلے شانتی میں دا
مشال رادیو ته وګیاست تاسو ته معلومه ده چې په دې دغه کې خبرونه کې درته د روغتیا په اړه او نور دلچسپ موضوعاتو په اړه هم خبرونه درکو. نو لینسټ میګزین چې دی هغه څېړنه خپله خبره کړې ده او په هغه کې ویلي دي چې دا آلودګي چې ده هر قسم آلودګي یا ککړتیا که د اوبو وي که د هوایي د دې له کبله په نړۍ کې چې دا غیر فطري مرګونه کیږي په دې کې یو په شپږو کې د دې آلودګۍ یا ککړتیا د وجې نه شوې دي. دوی چې خپل هغه تازه ارقام خپاره کړي دي نو په هغې کې ویلي دي چې زیاتره خلک چې دي هغه په بېوزلو او غریبو کورنیو او یا د متوسطې طبقې د کورنیو یا هیوادونو خلک دي چې هغه د آلودګۍ له وجې مړه شوي دي. په دې کې تر ټولو زیات مرګونه چې شوي دي هغه د هوایی د هوا د ککړتیا له وجې شوي دي. او دا څېړنه چې ده دا تر 2015 زیږیز کال پورې دوی لیدلې ده. 2015 زیږیز کال معلومات دي یوازې د 14 او 12 نشته. نو په 15 کې وایي چې 9 میلیونه انسانان چې دي هغه د دې آلودګۍ یا ککړتیا له وجې مړه شوي. په هیوادونو جاج چې اخیستل شوی په دې کې برونایی او سودان او بخی سویډن هغه هیوادونه دي چې پکې د آلودګۍ له کبله د خلکو د مړینو کچ چې و تر ټولو زیات ټیټ دی. تر ټولو زیات لوړ چې دی هغه بنګلادیش دی، دویم پسې سومالیا، بیا چاډ، بیا نیجر، بیا هند، بیا نیپال، بیا جنوبی سودان، بیا ایریتریا، بیا مدغاسکر او په 11 نمبر باندې پاکستان دی چې پکې د هوا د ککړتیا د وجنه د اوبو د ککړتیا د وجنه ډیر زیات خلک مړه شوي دي. ساینس پوهانو ویلي دي چې په برتانیا کې 50,000 کسان په 2015 زیږیز کال کې د هوا د ککړتیا له کبله د اوبو د ککړتیا له کبله مړه شوي دي. او دوی وایي چې د هوا د ککړتیا سطح چې ده هغه تر بحراني حالت پورې رسیدلې ده. ډاکټر پینی وډز په نوم د برتانیې د سږو یا د پیپړو د بنسټ یوې مشرې ویلي دي چې دا تر بحراني حده پورې رسیدلې ده. او د دې تر ټولو غټ لامل چې دی د ډیزل ګاډي دي چې هغه کارول کیږي. د ډاکټرانو او ساینس پوهانو په خپله څېړنه کې دا هم ویلي دي چې په دې غریبو هیوادونو کې یا مخ پر ودې هیوادونو کې د هوا یا د اوبو د ککړتیا له کبله چې خلک مړه شوي دي په دوی کې زیاتره ناروغۍ د زړه ناروغۍ دي، ورسره سټروک یا فالج دی او د دغه ناروغۍ هم ورسره شاملې دي، د سږو یا د پیپړو. دوی په خپله څېړنه کې دا خبره هم کړې ده چې 8 لکه خلک چې دی په دنیا کې په 2015 زیږیز کال کې هغه د کار په ځایونو کې د آلودګۍ له کبله مړه شوي دي. د کار په ځایونو کې د آلودګۍ معنا دا ده چې د خلکو یا په کارخانو کې کار کاو، په فابریکو کې کار کاو، یا په داسې ځایونو کې کار کاو یا د مستریخانو کې کار کاو چې هلته اوبه او هوا دواړه یا ماحول یا هغه چاپیریال چې و هغه ککړ او یا پلوټډ وو. نو دا یو څېړنه ده چې ما تاسو سره شریک کړه. تاسو د لینسټ کمیشن آن پلوشن اینڈ هیلث په نوم باندې د پاڼې باندې هم لیدلی شئ، ټول معلومات هلته موجود دي. په نور تفصیل باندې هم که غواړئ نو لوستی شئ. یو کس سره سره دې ستړي مشئ. وعلیکم السلام، نوم راته وښایه او سیمه.
ډېر زیاته مننه، مینه او سلامونه مو ومنه. په میر جانا سیدمن الله یم درسره د شمالي وزیرستان نه.
سیدمن الله صاحب څه خبر مروړی دی؟
ډیر زیاته مننه، ډیر شکر گزار یم د تاسو د پروډوسر نه چې موږ ته په خبرونه کې وخت
راکو.
خبر خدا دې پنیر جانا چې دلته د شمالي وزیرستان رزمک سیمه نه ما تاسو ته کال کړی دی کنه، او دلته کې داسې وخت چې د دوې درې ورځې دا رپورټونه موږ اورو، ستاسو مشال ډیو موږ اورو کنه، ډیور اورو کنه، او دلته کې کرپیو مخکې لګېدل شوی وو، او دلته کې موږ خبر خدا دې چې پیپ مور روان کړی وو د اوبو، نو هغه داسې وو کنه چې د اندېښنې له وجې لږ د پیسې کمی وو زموږ سره، او بل خلک ډېر اندېښنې لري کنه، او بالکل موږ ستاسو خبرونه ټول اورو کنه.
صحیح خبر در سره چې شه دې تاسو
خبر دا در سره چې دا اوبو مو چې کوم کار مو ته شروع کړی وو، او هغه اوس لکه موږ بند کړی دی کنه، لکه
دا خبر نه شو سید منو لاس
خلک اندېښنې لري.
څه شي اندېښنې لري؟ د مثال په توګه
و دا وایي چې خلک دي یاره بس کډې کوي، پته نه لګي چې حالات په کډ کې څنګه دي.
خدا سي ښکاری تاسو ته چې هلته به حالات خراب شي په شمالي وزیرستان کې پر ازمک،
بس خدا را کرفی لګيږي، بس وخت په وخت دوه ورځې درې ورځې.
نو تاسو دغه سره ملاقاتونه نه دي کړي؟ د انتظامی سره، د پوج سره چې دا ولې لګيږي درته معلومات نه درکړي؟
د هر څه شي پته ده پامیر جانا، د هر څه شي پته ده. دلته په شمالي وزیرستان کې لکه د بننه چې راځه کله ته شمالي وزیرستان نه نه په الته کې یو چیک پوسټ دی، مخکې راځه بل چیک پوسټ دغه سره دغه سره دراز ماکسیمو پره.
اوکې صحیح دی، بهرحال دا خبر نه وخه سید من الله صاحب، خو د سچویشن د حالاتو په باره کې د معلوماتو لره کول مننه، خوشاله اوسه. د جاوید امیرخیل په غږ به سوا دا واوري.
ٹکرے پگاڑا سپلے میری یوان دوڑا سپلے میری یوان دوڑا لکلی لرے دغرا گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے سیوما شمیم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پریدی یوان دوڑا سپنے میں پریدی یوان دوڑا تسلیشو واخ مور زرم سورے سورے شو پپل زغی میں از غیراؤں کے نظر میں سوے گرہراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑی لا گر گرو نمستے سر کم خرتے تورے گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے
روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ما شمان راغل دوی را توائی چبی سوارا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا
مشال رادیو ته غوږی است سلام پښتونخوا خبرونه ده او په اسکایپ باندې راته له خوست ګلان کمپ څخه عبدالوهاب لیکل دي له درو میاشتو راهیسې د غلام خان لار خلاصه نه شو او ورځ سره وادي کوي خو نه خلاصي نورالله لونګ لیکل دي د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ کې همدا نن شپه طالبان په شا وتنبل شول افغان کمانډو او نور قواو هلته ماښام شپږ بجې ځانونه رسولي جګړه اوس مهال وي څه نه څه آرامه شوې بالکل دا خبر ما تاسو ته هم لوسته او خان وزیر لیکي چې په بیرمل ولسوالۍ کې د ټلیفون ډېر مشکلات دي پکتیا والی صاحب دې دا مشکل ورته ورحل کړي او عبدالله نظام خیل څه نه دي لیکلي یوازې سلامونو ته ټولو ته وعلیکم سلام ډېرو خلکو دلته په تبصرو کې د افغانستان دغه د څو ورځو بریدونه یاد کړي دي او دوی ورباندې خفقان څرګندونه کړې ده په دغو حملو باندې څوک را سره دي ستړي مشه په خیر راغلي صاحب نوم دې راته وښه او سیمه عارف
د شمالي وزیرستان خپلګنه
ښه څنګه یې خی
جوړیه برابر یې
مننه څه خبر مو راوړی دی که نه
جی ولې نه دلته کوم دا دمډیل کډ یا ستخل کډ بهیږي بنوله او خلک وایي چې واوره د کار پیدا او د کوم حکومتي اعلان کړی دی دلته پوچ که نه هغه په کلي بند کډه بند کړی دی هلته نورو سیمو ته نه پرېږدي او باندې ته به وچ لاړ شي دلته یې وشپه نه پرېږدي او هلته خلک وایي چې سات ورځې کار پیدا
وو ورځې خلک وایي که حکومت ویلی دي چې دا کرفیو لګې ده ښه نو د خلکو د خبرو تصدیق به څنګه کیږي
تصدیق هلته الګاډي په روډونو باندې نه شي ښکاري روډې را خوښې دي
ښه د بندو نه چې کومه لاره تللې ده سپلګې ته خلک نه پرېږدي
سپلګې ته یې پرېږدي کومه نه مونږ پوسه لکې دي رسمکه سست خیل داسې ما
صحیح نو دا ویل کیږي چې وو ورځې به کرفیو وي
خلک دا وایي چې وو ورځې به کرفیو وي او کډې ډېرې په زور زور روانې دي
صحیح ده مننه خوشحاله اوسې عارف صاحب
صحیح شو خوشحاله اوسې
آباد اوسې خدای په امان د هارون باچا په غږ سندره درته نشرو
پختنو کسے خدا سے بھی مانا نوے داسے بے جوندن داسے بے جانانا نوے داسے بے جوندن داسے بے جانانا نوے دا پختنو کسے خدا سے بھی مانا نوے داسے بے جوندن داسے بے جانانا نوے داسے بیشوندن دست بی جانانا نئے پسو سرم خاو سرمو نجنل کلو نپس شو سرم خاو سرمو
جڑل د پشکال ور یزیدا سے او بی باران نوی راسے بیشوندن داسے بی جانا نوی راسے بیشوندن داسے بی جانا نوی چرتدا سی پشاتلی اد خندانا نوی داسے بیشوندن داسے بی جانا نوی داسے بیشوندن داسے بی جانا نوی
اوریدونکو وس هم در سره یو بل خبر شریکوم او غدا دی چې یو نوې څېړنه شوې ده او په هغه کې دا لیدل شوې دي چې په نړۍ کې دا حشرات چې دي لکه موچۍ شوې پتنګ پروانې ده دا په تیرو دیرشو کلونو کې د دوی نفوس یا آبادی په جرمنی کې چې درته یاد کړي یوازې جرمنی کې چې لیدلې دي نو پنځه فیصده کمه شوې ده او دا هغه سیمې دي د جرمنی هغه برخې دي چې هغه د هغو سیمو حفاظت کیږي هلته د کروندګرۍ اجازه نشته او هغه د طبیعت لپاره د طبیعت د خپلې ودې لپاره هلته پرېښودل شوي دي یعنی انسان پکې کار نه لري نو ساینسپوهانو ویلي دي چې دا انتهایي خطرناک او حیرانوونکې کیسه ده چې دا حشرات داسې ختم شوي دي پخوا د دوی په وینا به داسې و چې کله به ګاډی تیرېده له مختلفو سیمو څخه نو ګاډی به چې کله ودرېده نو د دې په شیشې باندې د دې په هغه کړکیو باندې به ډېر زیات حشرات نښتي وو او هغه به مړه شوي وو د دې ګاډي له تګ سره خو اوس یو څو حشرات یوازې معلومیږي نو دوی چې ورته کې ناستې دي او په دغه کې څېړنه ورته کړې ده دا د هالینډ ساینسدانان دي د راډباونډ پوهنتون دوی چې کله څېړنه کړې ده معلومات یې کړي دي نو پنځه اویا فیصده حشرات الارض یا حشرات الارض چې دي د ځمکې دا حشرات دا ختم شوي دي او دوی دا ویلي دي چې په دې نه دي خبر چې دا حشرات ولې ختم شوي دي یو لامل خو یې دا و چې د زراعت یا د کروندګرۍ له پراخېدو سره د حشراتو د ژوند د مچۍ چې دي یا پتنګان دي یا پروانی دی دو دوی د ژوند لپاره لارې چې دی هغه مشکلې دی ځکه چې دوی اکثر داسې بوټو پسې ګرځېدل چې زیات ګلان ولري او لازمی نه ده چې په د کروندو په ځمکو کې اکثر چې کله فصل وریبل شي نو تر هغې وروسته دا ځمکه همداسې پرېښودل کیږي دلته نور بوټي نه پرېښودل کیږي نو ساینسپوهان دا وایي چې دا د کروندې ځمکه چې ده دا د دغې حشراتو دپاره داسې ده لکه د انسانانو لپاره بیدیا یا صحرا یعنی انسان چې په بیدیا یا صحرا کې ژوند نشي کولی نو همداسې دا حشرات چې دي په دغسې ځمکه کې ژوند نشي کولی نو دوی وړاندیز دا کړی دی او سپارښتنه یې دا کړې ده حکومتونو ته چې دوی د ګلانو کر زیات کړي په مختلفو ځایونو کې چې هلته دا د حشراتو آبادي بیا راپیدا شي خو لا ورته معلومه نه ده چې ولې د دوی آبادی یا نفوس کم شوی دی اوس ولې د ساینس پوهان په دې کې ډېر زیات لیوالتیا لري چې د حشراتو ژوند ولې باید وژغورل شي د دې لامل دا دی چې په نړۍ کې ایکو سیستم چې ورته دا حیاتی او ماحولیاتی او نظام دی دا روان دی، او هر ژوی، هر حشره، هر انسان، هر څاروی، هر ځناور، هر بوټی، هر میکروب د دغه د انسان د نړۍ د ماحولیاتی نظام، او بیا په دې کې د خوړو د جال یا د شبکې مهم برخه ګڼل کیږي. ساینسپوهان دا وایي چې حشرات چې دي هغه د ډیرو دغو لپاره، پرندو لپاره، مارغانو لپاره، له امفیبینز لپاره، داسې ځناور چې هغه په اوبو او په وچه باندې دواړه ژوند کولی شي، خو هغوی په اوبو کې اچي هغې ته امفیبینز وایي، د شوپرکانو لپاره او د ریپټایل لپاره د خوړو یوه سرچینه ده. اکثر تاسو لیدلی دي چې مارغان چې دي هغه د حشرات خوري، او بوټي چې دي هغه د باراورۍ لپاره یا د خپل نسل د زیاتولو لپاره پر دې حشراتو باندې تکیه کوي. نو که حشرات کمیږي نو د بوټو د پولینیشن یا د باراورۍ سیستم چې دی، یعنی د خپل نسل چې زیاتی، دا اغیزمنیږي، او مارغان او امفیبینز لکه چنډخه شوه دا چې دي دا د خواړه نشي ترلاسه کولی. نو که بوټي کمیږي یا مارغان کمیږي یا امفیبینز کمیږي، نو غیر مستقیمه توګه باندې په انسانانو باندې، د انسان په ژوند باندې هم اغیز شته دی، او د نورو ځناورو په ژوند باندې هم اغیز شته دی. نو اوس دوی ساینس پوهان چې دي دا په دې باندې ټینګار کوي چې حشرات باید زیات شي. ستاسو په سیمه کې څومره حشرات شته دي؟ زیات شوي دي، کم شوي دي؟ ستاسو په سیمه کې مارغان زیات شوي، کم شوي دي؟ په دې اړه باندې به راته معلومات راکوئ، زه به درته په بله خپرونه کې بیا وخت درکړم. تاسو به راسره رابطه وکړئ، تاسو راته بیا ووایئ چې کم مارغان کم شوي دي، کم بوټي کم شوي دي چې پخوا وو، یا زیات شوي دي، یا کم مارغان زیات شوي دي، او آیا حشرات د پخوا پرتله زیات شوي یا کم شوي دي. له خپلو پلرونو او میندو او له مشرانو نیا نیکنه پوښتنه وکړئ چې په چاپیریال کې څه بدلون ویني، څومره بدلون ویني. د کرن خان په غږ دا سندره واورئ.
ولرا توای چلګ وار کو وارس مانا کار د مینه کار دل دې کار انکار تمانا ولرا توای سڑے گورے لرن پرن راگے دا غریب سڑے گورے لرن پرن راگے دمر جگ برجونا دمر جگ برجونا دمر جگ برجونا دسندرو دخار سمانا کار د مینه کار دل دې کار انکار سمانا ولې رات وای
سوائی او سڑا دا غر سی سوائی لاسخکاری سوائی او سڑا دا غر سی سوائی واڑ میو مانا واڑ میو مانا واڑ میو مانا چکار س مانا کار دمینی کار دل دے کار انکار سمانا
مشال راډیو ته وګیاست او د سلام پښتونخوا د برخه ورستۍ سندره درته نشرو د ماستر علی حیدر او د زنی ماشومانو په غږ ده راځي چې دا واورو او په بله ګړۍ کې بیا زه در سره
یم. I don't know.